دی او نور موضوعاتو نن حقیقت صدې خبرونه کې بحث او خبرې کوو. ډاکټر صاحب خر اغلاست ازادي رادیو ته
سلام. زیرمل سے تستو ستاسو ټکنیکي امکانو ته د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته سلام احترام علیکم.
د کورونا وبا درې مڅپه صدا او څومره غوښون کړه
حقیقت که چیرته موږ وګورو د تیرو څلورو نیو را په دې خوا په هېواد کې د کورونا پېښې مخ په زیاتېدو دي، یعنې د درېیمې څپې تر شدیده تهدید لاندې یو. ډېر علت همدا دی چې زموږ ګاونډي هېوادونو کې پېښې زیاتې شوې دي او د هغې تاثیرات مستقیمه زموږ په هېواد باندې دي. خو موږ د اوس لپاره د درېیمې څپې تر شدیده تهدید لاندې یو. د روغتیا وزارت په دغه برخه کې ټول اړین ترتیبات نیولي دي او که چېرته پېښې ډېرېږي د هغې مطابق به د روغتیا وزارت خپلې باقي کړنې ترسره کړي.
یوه پوښتنه شاید له خلکو سره دا واوسي چې لومړۍ څپه وه، دویمه څپه وه او درېیمه څپه وه، په طبابت کې بیا په ټوله کې مرسر بلې چې څومره اپډیټ موضوعات رامخته کېږي، هغه دا هم دي چې یوه څپه له بل سره د علایمو او نورو په برخو کې توپیر هم لري. د ناروغۍ په د پیژندنې په برخه کې آیا همدغه سي ده او کنه علایم او د ناروغۍ نخي امغه بخوانی دي؟
که چیرته موږ لومړی څپې ته وګورو، د کورونا د ویروس د لومړی منبع څخه یا بنیاد چې چیرته رامنځته شو هغې ته وګورو چې هغه د چین یوه دیوان څخه و، نو په لومړۍ څپه کې یوازینی ویروس همدا و چې په نړۍ کې رامنځته شولو. او بیا وروسته د هغې څخه دویمه څپه هم په همدغه ډول سره روانه وه، خو لومړۍ څپه ډېره تهدیدونکې څپه وه. دویمه څپه بیا یو څه نسبت لومړۍ څپې ته دومره وخامه ډېر زیات نه و، تقریبا خاموشه غوندې څپه وه. او درېیمې څپې ته که چېرته موږ راشو، چون د کرونا ویروس هغه تغیر د شکل کوي او ځینې جینونه د یو شکل نه بل شکل ته سره یو ځای شوي دي، خصوصا د اوس لپاره د اراضو علایمو د نظر د چین ویروس او د انګلیسي نوی ویروس سره فرق کوي، او یا د هندوستان کې چې کوم ویروس رامنځته شوی دی د کرونا دا سره یو څه توپیر کوي. په عمومي صورت سره اکثرا په ټولو کې ورته اراض دي، خو لکه د ټوخي موجودیت په یو ناروغ کې په لومړۍ څپه کې چې کوم د چین ویروس وه هغې کې یو فیصدي لري، او د انګلیسي نوه کې جدا فیصدي لري یعنی کم وي، او یا هم په هندي نوه کې جدا توپیر لري. د طبې شدت هم همدغسې د درېیمې څپې حالات د لومړۍ او دویمې څپې ترمنځ سره ډېر توپیر لري.
ګراف ورځ تر بله مخ په پورته کېدو دی د ناروغانو. په لومړۍ څپه او دویمه څپه کې هغه ډول چې رسمي شمیرې وي ثبت نه شوې، خپل دامې روغتیا په خواري او مسؤولانو هم دا خبره یاده کړه چې د افغانستان له نیمایي ډېر نفوس په دې ویروس باندې اخته دی، ما موږ فقط تر 30,000 پورې وتوانېدو رسمي شمیرې ثبت کړو. دا ځل هم د شمیرو د ثبت بهیر کې کوم بدلون راغلی که نه؟ هماغه ډول باید اوسي، ځکه دلته یو شمېر مسایل شته. خلک ډېر نه غواړي چې لاړ شي یا دا ځان ثبت کړي، هم که ناروغي تشخیص کېږي په رجسټر کې د دوی نوم ولیکل شي.
بله، حقیقت دی چې د کرونا پېښې که چېرته موږ په لومړۍ څپه کې وګورو پېښې ډېرې زیاتې وي، او په دویمه څپه کې د یو څه پېښې کمې وي، خو هغه کسان موږ سره ثبت او راجستر دي چې کوم یو روغتون ته مراجعه کړې ده او خپل ټېسټونه یې ترسره کړي دي. په همدې اساس سره نو د ځینو فکتورونه په دې کې رول لري چې ځینې هېوادوال روغتون ته ځان نه انتقالوي، یعنی مراجعه نه کوي چې د هغې تر څو د پی سي آر ټیسټ ترسره شي، چې هغه مختلف فکتورونه دي لکه اقتصاد د ټولنیز فرهنګي مسایل په دې کې رول لري چې که چېرته یو درمن ناروغه کېږي نو کورنۍ په ځینو نورو پرتو سیمه کې نه غواړي چې روغتون ته انتقال کړي او هلته ټیسټ ترسره شي، او یا هم ځینې خلک په خپله په ځان باندې شکمن شي چې زه کورونا یم، خپل ځان په کور کې قرنطین کوي او خپل د ناروغۍ سیر پی کوي، نو دا بیا زموږ سره رښتیا هم نه ثبت کېږي. نو په همدې اساس سره پېښې په لومړۍ څپه کې ډېرې وې، او اوس لپاره په چې د درېیمې څپې تر شدید تهدید لاندې یو، نو اکثریت وګړي چون موږ په اکثریت ولایتو کې د ناروغانو لپاره د پی سي آر ټیسټ ترسره کوو، اوس اکثریت وګړي په دې کوشش کې دي چې روغتون ته مراجعه وکړي او خپل د پی سي آر ټیسټ ترسره کړي. نو په همدې اساس سره سرویلانس
کے ارقام دے پر کلا دے سکتی ہے قرنطین پاڑا باندھی پور مسئلہ مطرح سوچ کابینے تم وہ پلان اڑان دے کرے پٹولا کے بن سٹون حملہ رنگا پخار کے دکر بندی اول خود سے دا پلان اور اختیار مرا چھوے دے
حکومت محترم رہبری تدا سے کم پلان نہ دا اڑان دے کرے مونگ دے گرز بندی لپارا وہ دے قرنطین لپارا مونگ دیر واٹن درو وزارت دپ نظر کے لیے بالکل دپ نظر کے لیے مکڑا ہم ڈیری گی اور ناروغی سرایت دیر دے نام دیا سر پاگ وقت حکومت رہبری تخل وانجیز کو ترسو
واکسین شویل
پدمری سر کی خمنگ یواز امنیتی ورگون روحتیی کارکون کی دی رسنی امکاران دی مکاتب اساتی دوتا من واکسین تدید کولو آگیت خروس دی دول استبرتی نور وگری مو پا دی واکسین پا تدید پلاڑی کی شامل کرن چه خوش پختانا من واکسین و سامگانی کلی یعنی طول اکسان چی عمرو نیدی اطلا سکرون سخلوار لی آگوی تا من واکسین تدید کلو آگو کم نیمین دی چه حمل لري او یا خپل ماشومان ته شدي ورتي وي هغه ته واکسین نه تطبیق کیږي.
ډاکټر صاحب څومره واکسین لرو د نن اوس مهال په افغانستان کې؟
واکسین هوا ته چې انتقال شوی 500 واکسین د هندستان هیواد څخه او 400 واکسین من د کوواکس فسیلیټي یا د واکسین نړیوالې ادارې څخه هیواد ته انتقال شوی چې ټول واکسین زموږ 900 و چې له دغه واکسین څخه موږ دوز لپاره کار اخلو او یعنی وګړو ته تطبیق کوو. خو 400 واکسین د هغه واکسین دی چې د 14 واکسین چې د کوواکس فسیلیټي څخه هیواد ته انتقالیږي د لومړۍ محموله وه چې انتقال شوې ده. یعنی اوس لپاره ما چې مخکې ذکر کړه 350,000 دغه کسان دي چې رسمي شمېرې دي چې یعنی موږ سره ثبت دي چې موږ هیوادوالو ته واکسین تطبیق کړی دی. یعنی هر څوک چې واکسین کوي هغه له موږ سره ثبتېږي او د امنیتي ارګانونو معلومات موږ ته نشته. نو کوښښ مو دا دی چې له دې واکسین د ختمېدو سره نور واکسین هم انتقال کړو.
صحیح د دې بهیر پاغه بتیوال باندې هم یو شمیر بحثونه شته چې واکسین د تطبیق لړۍ ډیره ورو روانه ده.
ځینې منفي فکرونه رامنځته کېږي. نو دغه منفي فکرونو د مخنیوي لپاره یو وخت ضرورت شته تر څو هیوادوال په دې باندې قانع شي چې واکسین یو ښه ګزینه د کورونا ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس الحمدلله خلک په دې پوه شوي دي چې واکسین یو بهترینه لار د کورونا د ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس هغه ستونزې و چلنجونه چې لومړی موږ ورسره یعنې په عام ډول سره مخ نه وو خو ډېر کمه فیصدي وګړو په دغه برخه کې منفي فکر درلود هغه هم اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي. نو په دې اساس سره په دې وروستیو ورځو کې که چېرته زموږ د واکسینو د تطبیق ارقامو ته تاسو وګورئ چې د 10,000 الا 15,000 په شاوخوا کې موږ هیوادوال ته روزمره ډول سره واکسین تطبیق.
ډاکټر صاحب زما وروستۍ پوښتنه د واکسین د کېدو نه وروسته ځینو خلکو دا نیوکه هم کړې ده چې په بدن باندې یو ډول تبه راغلی دا د هغه طبي برخې مسأله ده چې د واکسین نه وروسته د انسان په بدن کې را برابرېږي او کنه د واکسین پر کیفیت باندې بحث دی.
واکسین یو اجنبي جسم چې کله عضویت ته داخل شي د هغې په مقابل کې انټي باډي جوړېږي. نو د انټي باډي جوړېدو په وخت کې حتماً عضویت یو څه عکس العمل د اجنبي جسم په مقابل کې ښیي. یعنی ټولو خلکو کې دا حالات نه رامنځته کېږي، په ځینو کې رامنځته کېږي. دا کم چې د زرق د ناحیې سروانه درد یا پرسوب یا د ځان درد یا کساله د یو څه بې اشتهایي دا د واکسین نارمل پدیده ده. دا د هغه واکسین چې چا ترلاسه کړی هغه ته یو ښه خبر ده. هغه شخص ته چې ګویا واکسین د په وضعیت باندې مثبت تاثیر کړی دی، یعنې د واکسین تاثیرات د په وضعیت باندې شروع شوي چې دا د 4 نه تر 4 ساعتو پورې دوام کوي، دا ښه خبر دی شخص ته. په دې باره کې هیڅوک باید تشویش ونه کړي. دا د واکسینو په کیفیت باندې کوم تاثیر نه لري. واکسینو کیفیت ستاندر کیفیت ته یاندا نارمل پیدا چې پدې چې په یو شاس کې رامسته کیږي.
افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایان ډاکټر میرویس علیزی له تاسو ډیره مننه.
سلامات اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. اونۍ وړاندې د کتاب نړیواله ورځ ون مانځل شوه. په دې پلمه د دې اونۍ په خپرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینو ځوانانو کتابونه پریښي او خپل ډیر وخت ټولنیزو شبکو او کمپیوټري لوبو ته ورکوي. دا دې کار پایله څه کیږي او څه ډول ځوانان کولای شي چې د ټکنالوژۍ په دې مصروفه نړۍ کې بیا هم د کتاب یاري پرې نږدي. کتابونه هغه مشالونه بلل کیږي چې رڼا یې د ډیرو ژوند بدلولای شي، خو ویل کیږي په افغانستان کې لا هم کتاب هغه مقام نه لري چې باید ورکړل شوی وای. د کتاب خپرندوی ادارې وایي چې زر ټوکه کتابونه یې هم په کلونو نه خرڅیږي او له دوی سره یې خیوي. اوس چې ټکنالوژي ډیره عامه شوې، دا خبره هم کیږي چې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت ټکنالوژي ته ورکوي او هلته ټولنیزې شبکې کاروي یا هم لوبې کوي، چې دا ډېر مصروفیت یې د کتاب مطالعې ته نه پرېږدي. د کابل اوسېدونکي صالحه وایي پخوا یې مطالعه ډېره کوله، خو اوس یې موبایل له سترګو نه اخوا کیږي.
زه خپله خو ډېر موبایل کاروم او ټولنیز رسنۍ ډېره ګټه اخلم. مخکې به مې ډېره مطالعه کوله، خو اوس څه شی ضرورت مې موبایل نه انټرنیټ نه اخلم. نو زه کتاب سره مخکې نه علاقه ډېره کمه سوې ده. هر شی سره ډېر کاروي له هماغه سره عادت کیږي، لکه څنګه چې ما خپله موبایل نه ډېره استفاده کول د مطالعې برخه کې همداسې موبایل سره عادت شولم. او که کتاب ډېر وکاروي نو کتاب سره عادت کیږي، او که موبایل وکاروي نو موبایل سره عادت کیږي.
د نیمروز پوهنتون استاد ظریف یوسفزی وایي دا چې ځوانان ډېر تمایل د ټکنالوژیکي وسایلو کارولو ته لري او د کتاب مطالعه مهمه نه ګڼي، وجه یې دا ده چې دوی د مطالعې له ارزښت خبر نه دي.
مشکل دا ده چې زموږ ځوانان متاسفانه تر اوسه د مطالعې په اهمیت نه پوهیږي. دوی داسې فکر کوي چې موږ چې څه هدف ځان لپاره ټاکلی هغه د موبایل له لارې رسېدلی شو، خو تر ډېره بریده که زموږ ځوانان غواړي چې ځانونه د سیالانو سره سیال کړي، ځانونه په علم سنبال کړي، دوی دې باید مطالعې ته مخه کړي.
د کتاب لوست ټولنې مشر ادریس سیاوش چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ګرځېدلی او په کلیوالو سیمو کې کتابونه ویشلي وایي هلته هم د کتاب لوستونکي کم دي.
له بده بخته جنگونه دي، غلطه فقر ډیر لوی لاس لري چې غلطه پیسې نسته، خلک له فقر سره مخامخ دي. خو تر ټولو مهمه ده چې خلک د کتاب په ارزښت باندې غلطه بیخ نه پوهیږي، ځکه هم پوهاوی نه ده